کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټولو ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون نهم لوسته شراغ لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي پوره سره مل پاتې سئ او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلئ. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په هکله ده او د دې تر څنګ د تاجکستان ترکمنستان د هیوادونو په هکله به هم معلومات لاسته راوړو. هر هیواد به وپیژنو چیرې موقعیت لري او هغه هیواد څه ډول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسې نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو او هر هیواد به ښه وپیژنو. نو لومړنی موضوع مو د ازبکستان د هیواد په هکله ده، دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري، یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند ښار دی او د دغې مځکې د دغه هیواد د ځمکې پراخوالی 4,940,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او همدارنګه د خلکو شمیر یې تقریبا 28,300,000 کسو ته رسېدی په 2016 کال کې. او د دغه هیواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکي او روسي ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرنې سوي وي او د همدغه سرشمیرنې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 28,300,000 کسو ته رسېدل او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ وویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې تر څنګ د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنې سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تېرېدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریانو هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده. او اوسمهال ازبکستان یو خپلواک جمهوریت دی او 12 ولایتونه لري چې دغه 12 ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګه جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدر یا سمرقند، سردریا، سرخان دریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه 12 ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري. یا 12 ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي او دیارسم د قرقالقستان چې د هغه یو خپلواکه سیمه ده په دغه هیواد کې. په 19مه پیړۍ کې بیا د ازبکستان لویدیز او شمالي برخې د خوارزم د خانانو او د ازبکستان سویلي برخې بیا د بخارا د خانانو تر ولکې لاندې وې او د بخارا خوارزم خانان بیا په 1868 زیږدیز کال کې د روسیې تر ولکې لاندې راغلل، چې بیا په روسیې کې د 1918 زیږدیز کال کې د اکتوبر د میاشتې تر انقلاب وروسته بیا ازبکستان هیواد د روسیې د متحده سوسیالیستي جمهوریتونو څخه وګڼل سو او بیا وروسته د پخوانی روسیې د تجزیه کېدو څخه، یعنی کله چې پخوانی روسیه تجزیه شوه نو ازبکستان هیواد هم په 1991 زیږدیز کال کې خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه او خپلواک هیواد وبلل سو، چې بیا د اسلام کریموف د دغه هیواد د حکومت د مشر په توګه وپیژندل سو. دا د ازبکستان اړوند معلومات وه، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی. او راځوس د تاجکستان د هیواد په هکله وایو چې رزوز د تاجکستان د هیواد په حق لوایو ده چې د تاجکستان هیواد څه ډول تاریخ لري. تاجکستان هیواد بیا د مرکزی آسیا په مرکزی آسیا کې د افغانستان شمال طرف ته پروت دی او د دې هیواد پلازمینه هم د دوشنبه ښار دی او رسمي ژبه هم تاجکي فارسي ده او روسي ژبه هم دی. په خپلو سوداګري او حکومتي چارو کې کاروي. یعنې دغه هیواد رسمي ژبه په اصل کې تاجکي فارسي ده، مګر دوی په خپل سوداګري او حکومتي چارو کې بیا هم روسي ژبه کاروي. د پیسو واحد یې هم سمانی دی او دغه هیواد د خاورې پراخوالی 1,300,000 ته رسیږي، 1,300,000 کیلومتر مربع ته رسیږي. او د خلکو شمیر یې هم د 2016 زیږدیز کال د سرشمیرنې د مخې تقریبا 1,360,000 تنه ته رسېده. او دغه اوسنی تاجکستان سیمه چې په خوا د زغت په نامه یادیدله، دا د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري د قلمرو یو برخه ګڼل کېدل. یعنی د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري یو برخه همدغه د تاجکستان سیمه وه چې دوی پر تاجکستان باندې واکمني درلوده، او د مقدوني سکندر څخه بیا وروسته د تاجکستان هیواد د نورو واکمنیانو یا د نورو امپراتوریانو یوه برخه وګرځېدل. مثلا د سلوکي پارتي، کوشاني او ساساني امپراتوري هم پر دغه هیوادونو باندې پر دغه د تاجکستان هیواد باندې واکمني درلوده، او تقریبا په 1915 کال کې د امویانو تر ولکې لاندې راغلی، چې بیا د امویانو تر ولکې لاندې د راتګ څخه وروسته تاجکستان خلک د اسلام سپېڅلي دین ته مخ ورواړوه، او په 1910 پېړۍ کې بیا د سامانیانو د قلمرو یو برخه وګرځېدله، او بیا د سامانیانو څخه وروسته بیا هم په ترتیب سره د غوریانو، سلجوقیانو، خوارزم شاهانو، مغولانو، تیمورانو او د ازبک واکمنو پر دې هیواد باندې حکومت وکړي، او دغه سیمه په دغه سیمه کې یا په دغه هیواد کې دا امپراتوران واکمني درلوده. د اکتوبر د میاشتې د انقلاب څخه وروسته په 1928 زیږدیز کال کې هم د تاجکستان هیواد د روسیې متحده سوسیالیستي جمهوریتونو د ډلې څخه یو جمهوریت وګڼل سو، چې بیا تر 1991 زیږدیز کال پورې د روسیې متحده جمهوریتونو د اتحاد غړیتوب یې درلودی، چې بیا وروسته د روسیې د سوسیالیستي د نظام تر نسکورېدو څخه وروسته بیا دغه هیواد خپله خپلواکي په 1991 زیږدیز کال کې ترلاسه کړه، او یو خپلواک هیواد وګڼل سو. د تاجکستان هیواد درې ایالتونه او یو خپلواک سیمه لري. یعنی دغه هیواد درې ایالت لري او یو خپلواک سیمه لري، چې درې ایالت یې د ختلان ولایت دی چې د هغه مرکز قرغان تپه دی، دوهم ولایت هم د سغد ولایت دی چې د هغه مرکز بیا خجن دی، او د قراتګین ایالت دی چې مرکز یې کافرنهان دی، او همدارنګه خپلواک سیمه ده کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده چې مرکز یې خاروغ دی. دا هغه درې ولایتونه او خپلواک سیمه وه چې د تاجکستان هیواد یې لري. درې ایالت یې د ختلان ولایت، د سغد ولایت، د قراتګین ولایت، او همدارنګه خپلواک سیمه ده کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده. رزو د ترکمنستان هیواد ته او د ترکمنستان د خلکو او تاریخ سره آشنا کیږو. د ترکمنستان هیواد د هغه هیوادونو د ډلې څخه دی چې په دې وروستیو کې یې د پخوانۍ روسیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. دلته موږ د ازبکستان، تاجکستان هیوادونو وویل چې دوی لومړی په روسیې پورې اړه لري، او د روسیې د سوسیالیستي د نظام د نسکورېدو یا د له منځه وړلو څخه وروسته بیا دغه د ازبکستان او تاجکستان هیواد خپل خپلواکي ترلاسه کوي، او دوی جلا هیوادونه یا خپلواک هیوادونه بلل کیږي. نو دلته د ترکمنستان هیواد هم د همدغه هیوادونه د جملې څخه دی چې په دغه نږدې وختونو کې په دغه اخري وختونو کې د پخواني روسیې څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. په دې معنی چې ترکمنستان هیواد هم د روسیې یو برخه وه، په روسیې پورې اړه درلوده، او د همدغه روسیې د سوسیالیستي نظام په سره ګډ وو، او د همدغه یو برخه ګڼل کېده، چې بیا دغه ترکمنستان هیواد د روسیې د هیواد څخه خپله خپلواکي په همدغه وروستي وختونو کې اخیستې ده. د دې هیواد خلک، د دې هیواد د خلکو دین چې دی هغه اسلام، او ژبه یې هم ترکمني او روسي ده. د ترکمنستان د خاورې پراخوالی بیا 1,400,000 کیلومتر مربع دی. د خلکو شمیر هم د 2016 کال د سرشمیرنې د مخې 5,090,000 ته رسیږي، چې 2.5% کې خلک یې په ترکمني ژبه باندې خبرې کوي، او تقریبا 9% کې خلک ترکمنان دي. یو شمیر روسان، ازبکان او قزاقان هم په دې هیواد کې اوسیږي. د ترکمنستان هیواد اقتصادي اړخه د ودې او پرمختګ په لور باندې ګام اخلي، او د دغه اقتصادي او اقتصادي اړخ څخه دغه هیواد د پرمختګ په خوا باندې روان دی. د پنبې، د نفتو او ګازو، همدارنګه د صنعت په تولید کې هم مخکښ هیواد دی. د نړۍ یو پر درېمه برخه ګاز همدغه ترکمنستان هیواد لري، او یوازې د ګازو د تولید او روسیې، اوکراین او یو شمېر نور هیوادونو ته د صادرولو له لارې ډېر زیات عاید ترلاسه کوي. یعنی یوازې دغه ګاز چې دوی روسیه، اوکراین او نور هیوادونو ته رسوي، یوازې د همدغه ګازو څخه دوی ډېر عایدات لاسته راوړي. د دې ترڅنګ د پومبو د نفتو په صنعت کې هم خورا مخته تللی دی او ډېر مخکښ دی. دا هیواد چې د دغه لارې څخه هم زیات عایدات لاسته راوړي. د ترکمنستان جمهوریت په 1991 زیږدیز کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولې پوښتنې په پایله کې خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه او نوی اساسي قانون یې هم په 1992 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویب کړ. ترکمنستان د سیمه ییزو همکاریو فعاله پراختیاو ته ژمن دی چې دغه کار د ایکو د سازمان په فعالیتونو کې هم لیدلی سو. دغه د ایکو د غړي هیوادونه چې 310 میلیونه خلک لري په نړیوال اړیکو کې هم د یوې اغېزناکې ادارې په توګه ځان څرګند کړی دی او دغه کار ځانګړي تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاو په درلودلو سره د نړۍ د نوي سیمه ییزې ټولنې د رامنځته کېدو نښه ده. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. د ازبکستان، همدارنګه ترکمنستان او تاجکستان د هیوادونو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی او دغه هیواد خپله خپلواکي په کوم کال کې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ موږ د هغه هیواد د پراخوالي، د هغه هیواد د نفوس، د خلکو د نفوس او د هغه هیواد د ولایتونو او ایالتونو اړوند هم معلومات لاسته راوړل. دا چې د ازبکستان هیواد 12 ولایت تونه درلوده او یو وخت خپلواک سیمه درلوده. د دې ترڅنګ مو د ترکمنستان، د تاجکستان د هیواد په حق له هم ویل چې تاجکستان هیواد هم لوړی په روسیې پورې اړه درلوده او په دغه سیمه کې په ترتیب سره کوم واکمنان یا کوم امپراتوران خپل واکمني کوي او دغه هیواد لومړی چې په روسیې پورې اړه درلوده په کوم کال کې خپل خپلواکي اعلانوي او خپل خپلواکي د روسیې څخه اخلي. یعنی کله چې د روسیې سوسیالیستي نظام نسکور کیږي نو په دې وخت ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه خپل خپلواکي لانوي او خپل یو جلا هیواد، یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. د دې ترڅنګ مو د تاجکستان په حق له هم دا ویل چې د دوی رسمي ژبه کوم ده او تقریبا 10 ولایتونه او یو خپلواک سیمه درلوده. د ترکمنستان د هیواد په حق له هم ویل چې څومره پراخوالی لري، نفوس یې څومره وو او دا هیواد هم په همدغه نږدې وختونو کې خپل خپلواکي اخیستې ده. دا هیواد د ترکمنستان هیواد هم د ازبکستان او تاجکستان په څیر په روسیې پورې اړه درلوده او د روسیې د سوسیالیستي نظام د جمهوریتونو څخه ګڼل کېده چې بیا وروسته د دغه نظام د نسکورېدو څخه وروسته، یعنی کله چې انقلاب رامنځته سو او دغه د روسیې دغه نظام د سوسیالیستي نظام له منځه ولاړې یا نسکوره سو، نو په دې وخت کې د ترکمنستان هیواد هم خپل خپلواکي واخسته او خپلواکي واده بلل سو چې بیا وروسته خپل خپلواکي اعلانوي. خپل اساسي قانون هم د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویبوي او دغه هیواد نور یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. نو په دې هیله چې د دروسو هیوادونو اړوند کوم معلومات چې متاسو وړاندې کړی ستاسو ته پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه واخلي، تر دې وروستي شیبو تاسو سره مل پاتې سوي اوسي او د دروسو موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضریږو، هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په ښه شکل سره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په ډېر مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خو مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوستل شرغ لاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخرنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تېرې ورځې درس مو ښه زده کړی وي او نن ورځ درس ته هم په پوره چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ، تر څو د نن ورځې په درس باندې هم وکولای سي په اسانۍ سره پوه سي. نو نن مو موضوع لومړی ده مصر د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ تاسو د مصر د تمدن اړوند معلومات لاسته راوړو. لومړی راځو د مصر دین ته. دا چې مصریان یا د مصر د سیمې اوسیدونکي دین څه ډول وو؟ د پخوانی مثل مصر خلک په ټولنیز ژوند کې دوی مذهب ته ډیر اهمیت ورکول کېده، او د دوی مذهب چې وو هغه په ټولنیز ژوند کې ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر رول لوبوي د ژوند په هر برخه کې. د ژوند هر اړخ یې همدغه مذهب ورباندې اغیز درلوده، او د دوی واکمنی سیستم چې وو هغه تیوکراسي وو یا دینی وو. په دې معنی چې په دغه واکمنۍ کې چې کوم کس واک ته رسېدی یا په دغه دوره کې چې څوک واکمن کېدی هغه دینی مشر هم وو. په منځنۍ واکمنۍ او انتر د امپراتوري تر دورې پورې د هیواد چارې هم د مذهب د لارې اداره کېدلې، او په لرغوني واکمنۍ کې بېلابېل دینونه سره یو ځای او یو واحد دین منځ ته راغلي. همدارنګه دوی د بېلابېلو خدایانو څخه درې امونه جوړ کړل چې هغه د رب النوع امون و چې د عدالت، رښتینولي، د کایناتو د اخلاقو چارو ساتندوی ګڼل کېده. همدارنګه د اوسیریوس یا د نیل رب نو چې هغه به د نباتاتو خدای ګڼل کېده په همدغه وخت کې منځ راغلی، چې بیا د منځنۍ واکمنۍ او همدارنګه د امپراتوري په دوره کې دین خپل ورستنی تکامل ترلاسه کړ او خپل ورستنی تکامل ته ورسېدی. مصریانو پر مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. دوی به د لمر، سپوږمۍ، د نیل او د ځینو حیوانات عبادت به کوي. دغه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینو نور حیوانات دوی لپاره ډیر سپېڅلي و، د هغو ډیر احترام نه کوي، او د دوی د دغه د احترام په مخه به د دغه شیانو عکسونه جوړېدل یا د هغو مجسمې جوړېدلې، او هغه به په عبادت ځایونو کې ایښودل، بیا به د هغه عبادت کوي. خو د دې ترڅنګ د دغه ټولو خرافاتو او شرک ترڅنګ الله جل جلاله د توحید لارې ته خلک راوبلل، او د دغه توحید لارې ته د خلکو د رابللو په مخه باندې پیغمبران راولېږل چې موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام یې په مصر کې په پیغمبرۍ باندې مبعوث کړل، چې بیا موسی علیه السلام او همدارنګه دغه پیروان د الهي تعلیماتو په رڼا کې د ژوندانه او واحد خدای جل جلاله د عبادت بیرغ پورته کړي، او دغه مهال بیا فرعون چې واکمن و د هغه سره نشته وکړه او فرعون ته ماته ورکړه او بریا یې خپل کړه. د شرک او همدارنګه د خرافاتو د فرعون د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې هم موسی علیه السلام پاڅون وکړ، او دغه پاڅون په پایله کې بیا فرعون ډوب سو، هغه ماته ومنله، یعنی مات سو، او د توحید دعوت یو ځل بیا خپل اخرنی پوړي ته یا خپل اخرنی مرحلې ته ورسېدی. د توحید دعوت سو او خلک مسلمانان سو په دغه سیمه کې زیاتره. په شروع کې مصریانو خپل مړي په ټوټو باندې ویشل، هغه به په قبر کې شودل، خو وروسته بیا دغه لاره بدله کړله، او د بدن د ساتنې په موخه د لپاره چې دغه مړو بدن وساتي هغه بیا مومیایي کول تر څو د دې بدن دغه سالم پاتې سي، او هغه شان یا هغه وسایل به ورسره ایښودل چې د دوی په نظر دغه مړي دغه وسایلو ته اړتیا پیدا کیږي، نو د اړتیا وړ وسایل د دوی سره په قبر کې شول. راځو د مصریانو ټولنیز حالت ته. مصری ټولنه چې وه هغه په واقعیت کې د څلورو طبقو څخه جوړه شوې وه، چې په هر طبقه کې افراد او د دغه طبقې په سر کې بیا فرعون ځای درلودي، چې د دغه پوړو یا د دغه طبقو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول خلک د قانون په وړاندې سره برابر و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه شتون درلوده، یعنی اقتصادي اړخ توپیرونه موجود و. د شاهي کورنۍ د غړو څخه پرته د هیڅ تن ټولنیز موقعیت معلوم نه و، او عام غلامان او نوکران هم کولای سول چې د یو ټولګي څخه بل ته پورته سي. غلامان هم په پیل کې په سختو کارونو باندې ګمارل کېدل، یعنی سخت وظیفه هغو ته ورکول کېده چې وروسته بیا په عسکري خدمت کې هم شامل سول، او په ژوند کې بدلون راغلی چې بیا په پایله کې د غلامانو ټولګۍ هم په مکمل ډول د منځه ولاړه. په مصري ټولنه کې ښځو هم لوړ مقام درلودی، تر دې چې فرعون تاج او تخت هم ورسېدلې. په کورنۍ کې هم دننه ودونه ډېر رواج درلوده، یعنی دوی کورنۍ ودونه کوله. د دغه رسم و رواج د مخه بیا فرعونانو د خپلو نژدې خپلوانو او د کورنۍ د غړو سره ودونه کول. د ښوونې او روزنې په برخه کې بیا هم مصر ډېر پرمختګ کړی و. د دولتي ښوونځیو تر څنګ باندې خصوصي یا شخصي مکاتب او ښوونځي هم شتون درلوده، او د هرې ټولګې خلک به په هغه کې زده کړه کولای سوای. دا د دوی ټولنیز حالت و. رځو سودا اقتصادي سیستم ته، دا چې د مصر اقتصادي سیستم په څه ډول و. د مصر اقتصادي سیستم چې وو یا اقتصادي بنسټ په کرهنه او مالداري باندې ولاړ وو، چې د کرهنې په برخه کې ډېر پرمختګونه سوي وه، کرنه ډېره پراختیا کړې وه او ځمکې هم ښه حاصل ورکوه. بیا د هغه مهال د کلتور د مخې ټولې ځمکې چې وې هغه د فرعونیانو په ملکیت کې وې، د مالیه په مقابل کې هم پر خلکو باندې ویشلې وې، او د شلمې زیږدیزې پیړۍ څخه مخکې یعنی د دغه پیړۍ څخه وروسته بیا سوداګري هم ډېره پراختیا وکړه، اقتصادي بنسټ هم خپل اهمیت ترلاسه کوي او اقتصادي بنسټ کې هم پرمختګونه رامنځته شول. د مصریانو د بهرني هیوادونو سره هم خپلې سوداګریزې اړیکې ټینګې کړې او دغه سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکړه، چې شوي سال یې په 2016 کال کې مصر ته د افغانستان د لاجورد ډوبلو رسېدل وو، چې مصر ته د افغانستان څخه لاجورد ډوبرې ورسېدلې او دا د سوداګریزو اړیکو یوه ښه پراختیا وه. صنعت هم د مصر اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر ارزښت درلود، یعنې صنعتي برخه هم د مصر د هیواد اقتصاد سره مرسته وکړه ترڅو اقتصاد پیاوړی سي. د دې ترڅنګ بیړۍ جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، د ټوکرانو اوبدل، همدارنګه د ډبرو توژل بیا هغه صنایع و یا هغه صنعت و چې ډېر خلک په دغه کارونو باندې بوخت وو، او د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت درلودی، او د دغه پیسو په جوړولو کې مصر خپل نړیوال شهرت پیدا کړ. راځو د ادبیاتو برخو ته. مصریان لومړني خلک وو چې هغوی هیروغلیف یا انځوریز لیک رامنځته کړ. مصري کاهنانو دغه لیک بیا د عبادت ځایونو، ماڼیو او د فرعونیانو د مقبرو په اړوند مطالبو باندې د لیکلو په موخه باندې کاروي، او په خاصو او ځانګړو مدرسو کې هم زده کوونکو ته دغه لیک ورشوي، چې دغه هیروغلیف لیک څخه پرته بیا د دیموتیک په نامه باندې یو بل لیک هم رواج درلود، چې هغه بیا د منځنۍ طبقې خلک او همدارنګه په سوداګري چارو کې دغه لیک څخه استفاده کېدل. کاهنان هم په مدرسو کې د اشرافو د زامنو په روزنه باندې، د بیلابیلو علومو په ښوونه باندې بوخت، او په دغه مدرسو کې د پاپروس د کاغذ څخه ډیره ګټه اخیستل کېده. د هنر او معماری په برخه کې هم مصر ډیر پرمختګ کړی وو، چې د مصر تمدن ته تر ډیره هغه کلتوري میراثونه شهرت ورکړی دي چې هغه د هغه وخت څخه راپاتې دي. دغه اثر د جملې څخه دغه اهرامونه، عبادت ځایونه، ځینې ماڼۍ، همدارنګه مجسمې او هغه انځورونه یا هغه شکلونه څخه عبارت دي، چې دغه اثر د هغه وخت د واکمنیو د لویي او پوهې څرګندونه کوي. او مصر درې ګونی اهرامونه یې شبیل کې دي، چې دغه اهرامونو سربیره عبادت ځایونه هم جوړ سوي وه، او دغه په شاوخوا کې د کاهنانو، غلامانو او کارکوونکو چې وه هغه ځانګړي ځایونه شتون درلود، او په دغه عبادت ځایونو کې د سپېڅلو څارویو مجسمې هم ایښول کېده. هغه څاروي چې د دې لپاره ډېر ارزښت درلود یا ډېر سپېڅلي وه او دوی به د هغه عبادت کول، د هغه مجسمې هم په دغه عبادت ځایونو کې ایښول، او ستنې هم د دیني لیکونو او انځورونو څخه ډکې وې. راځو د فارس تمدن ته، چې د فارس تمدن څه ډول یو تمدن و. هغه مهال چې آریایان په بلخ کې میشت ول، او د هغو د خلکو شمیر زیات سو، او د خلکو د شمیر د ډیرښت له امله د آریانا دننه ختیځ او لویدیځ ته دغه آریایان کډه سول. هغه خلک چې لویدیځ ته کډه سو، هغو بیا د فارس په شمال کې یا د اوسنی ایران کې میشت ول، هلته واوسېدل. د ماد او د فارس په نومونو باندې دوه دیوه مدنیت بنسټ کې شو، چې د فارس تمدن په نامه باندې بیا دغه تمدن شهرت لري. د دغه تمدن دین ترازو ده، چې د شرک او خرافاتو د خپرېدو په شروع کې په پخوانی فارس کې ځینې څاروي، ځمکې، اسمان، اوبه او د اور عبادت ډېر رواج و. د اور عبادت، د ستورو عبادت، همدارنګه په تیره بیا د لمر عبادت هم خاص ځای درلودی. د دې ترڅنګ د پخواني فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه هم شتون درلوده، چې دیني مراسم، دعاګانې، قربانۍ او د سنور په مناسب ځایونه کې تر سره کېده. ورسته بیا دغه عبادت ځایونه ودان سول چې په هغه کې بیا مجسمې شو ول کېده او خلک په د هغو عبادت کوي. اعلامیانو د مړینې څخه ورسته بیا پر ژوند باندې باور درلودي چې دوی د خپلو مړو سره خاورینې کوزې شخولې. د دې تر څنګ یې کانالونو څخه هم قبرونو ته اوبه ورتویول چې مړی یې تږي نسي، او د زردشت په راڅرګندېدو سره بیا زردشتي مذهب د فارس دولتي مذهب سو، او دغه زردشتي مذهب ډېر ارزښت پیدا کوي په دغه سیمه کې. رسو د هنر، صنعت او معماري برخه ته په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خچینو او فلزي لوښو په جوړولو، همدارنګه د مجسمې په جوړولو، د ډبرو پر مخ باندې د شکلونو یا د انځورو په کښلو باندې په دغه برخو کې ډېر مهارت درلودی. د مات خلک بیا خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول چې دغه کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او همدارنګه برجونه شتون درلوده چې د جګړو د میدانونو په څیر د هغو څخه ګټه اخیستل کېده. هغه منشي واکمنان هم د خپل ځواک د شولو په موخه ده چې خپل ځواک وښوي ډېرې مڼیانې ودانې کړلې چې د هغو د جملې څخه یو هم د جمشید تخت. د جمشید تخت هم د هغه ښکلو او ښایسته ماڼیو مجموعه ده چې د هخامنچیانو په واسطه جوړه سوې ده. داریوش بیا دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړی. کله چې داریوش واک ته ورسېدی بیا دغه د جمشید تخت د ماڼۍ سو، او د هغه د جوړېدو لپاره بیا د ټول هیواد څخه زیاتره هنرمندان په کار باندې وګمارل تر څو دغه ماڼۍ ښه جوړه کړي. او د داریوش څخه ورسته بیا ټولو هخامنچي واکمنانو په دغه ځای کې ماڼۍ جوړې کړلې، او په دغه سیمه کې هر کال د نوروز جشن مراسم تر سره کېدل چې د مختلفو ولایتونو څخه خلک ورته راتله، استازي ورته راتله، او د ځانونو سره به یې ښکلي سوغاتونه هم راوړل. د دې تر څنګ د یوناني سکندر د راتګ سره دغه تخت چې کوم ارزښت درلود د هغه ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل، او زیاتره ودانۍ هم زیانمنې سولې او تاوان ورته ورسېدلې. نو درنو سکونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ د فارس د تمدن، همدارنګه د مصر د تمدن په حق له معلومات لاسته راوړل. د مصر د تمدن، د هنر، د معماری، همدارنګه د هغه د دین، د ټولنیز او اقتصادي حالت په حق له پوهېدلو ده چې د مصر د تمدن یا مصریانو څه ډول دین درلودې د اسلام څخه مخکې، او څه ډول ټولنیز او اقتصادي حالات یې درلوده. د دې تر څنګ د فارس تمدن په حق له هم پوهېدلو چې فارس تمدن ټولنیز حالات څه ډول و، دوی پر کومو دینونو باندې باور درلودی. د دغه موضوعاتو اړوند باندې لازم معلومات موږ تاسو لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او ګټه به موږ څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان شدامد او کیسا زمادا سستر سریدا خار کی روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کی روان پات جنگ بم دٹو پک دے بم دٹو پک دے کرکا کنا بل خوا سنگ رے ہوا شکی دا خار کے روا قاتل خبر تے جس زندگی دا خار کے روا